ټول حال مو خبرو د ترکیه په مرکز انقره کې موټر بم چاودنې اته وشتنه وژل او تر شپېتو ډېرې ټپیان کړل. د پیښې تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ترکیه په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریاعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سریاعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سریاعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو را په دېخوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لورپا تر امریکا
لگیاں
آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کریں.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړئ.
ډیر مننه.
اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قیل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تعدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د اوومې مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډېره مننه. احمدزی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسی دی په دې باندې وپوهیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نیسی ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري. دی یعنی اذن یونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیر سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیس لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې دي. په خاطر چې په کورنۍ کې هغه